بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دو شپیتم، تر شپیتم او څلور شپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پناما واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې اساس مر سلامونه ونی کې هلی ومنې. ایزانو نن د پنځشنبې ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غبرګولې د میاشتې 19 نیټه ده او د 2022 میلادي کال د جون او همدارنګه د ذلقعده د میاشتې 9 نیټه سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زالی اسقر عبیدی د خپل همکار غلی فاطمی سره ستاسو درنه حضور ته حاضر سوی چې نننۍ مازیګرنۍ او ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. چې پکې له غزنی څخه هم زموږ خبریال یو راپور په تاسو باندې اوروي. وروسته به ایران سره د اړیکو په پراختیا باندې د هندوستان د لومړي وزیر د تاکید په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د روغتیا د خپرونې د لړۍ یو تازه خپرونه هم تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم د رهبرۍ د لیدلوري تر عنوان لاندې خپرونې ته غوږ سئ چې پکې د رهبرۍ ویناوې تاسو ته وړاندې کیږي. له دې سره به زموږ نننی پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. همدارنګه parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. بیا هم یادونه وکړه په دې خاطر چې تاسو ته بلنه درکو چې دغه ویب سایټ کې زموږ خبرونه او همدارنګه دلچسپ مطالب ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ایران خارجه وزیر ویلي چې تهران او نوی ډیلی اسلام آباد ته د درناوي په ضرورت باندې د نظر اتفاق لري. تهران او نوی ډیلی په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی او د واکمنې په شورا کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک تصویبېدو ته د ایران غبرګون.
تفصیلي خبرونه. د ایران خارجه وزیر په یو ټویټ کې هندوستاني چارواکو سره له ستراتیژیکو خبرو اترو څخه د خوشی په څرګندولو ولیکل تهران او نوی ډهلی اسلام ته د درناوي په ضرورت او له نفاق څخه د پرهیز په حق لا ګډ نظر لري. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې هند ته په سفر تللی و، د دې هیواد له لومړي وزیر نریندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سوبرانیام جی شانکار او نورو هندي چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغه په یو ټویټ کې ولیکل له هندي چارواکو سره د ستراتیژیکو خبرو اترو خوشاله یم. تهران او نوی ډهلی د الهي مذاهب او د اسلام د درناوي په ضرورت او له نفاق چونکو خبرو څخه په ډډه کولو باندې ګډ نظر لري. عبداللهیان زیاته کړې چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. په هندوستان کې د بی جی پی واکمن ګوند دوه کسانو تیرونې کې په یو ټلویزیونی مناظره کې د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک له سپکاوی ډکه خبرې وکړې چې د هند په ضد نړیوالې او سیمه ییزې نیوکې وپارولې. که څه هم د هندوستان واکمن ګوند له څو ورځو ځنډ وروسته د بی جی پی ویاندې نوپور شارما او رسنیز مسئول ناوین کومار جندل لخپل دندو لیر کړ، خو بیا هم په هندوستاني چارواکو نیوکه دوام موندلې دي.
په نوی ډیلی کې د ایران او هند بهرنی او چارو وزیرانو په ډیلی کې په یو خبري غونډه کې د یو سولیز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول شمول حکومت پرامست کېدو چې د افغانانو استازي توپ وکړي ټینګار کړی دی. په نوی ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنی او چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي چې له اوسنی سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. د هند خارجه وزارت په بیانیه کې راغلي دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په شمول پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو ټول ګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې راغلي دي چې په لیدنې کې د چابهار د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیې په ټکو د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. تهران او نوی ډهلی په داسې حال کې په افغانستان کې د ټول شمول ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له دې وړاندې په وار وار نورو بیلابیلو هیوادونو هم کړې ده، خو طالبان خپل حکومت ټولګدونه بولي.
د برتانیې د پوزیسیون یو مشر د بشري ناورین د رضوانې په موخه کابل ته راغلی دی. د برتانیې د پوزیسیون مشر ډیوید لمی پرون کابل ته سفر وکړ چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي له نږدې وڅاري. ډیوید لمی چې د پوزیسیون له لوري د بهرنیو چارو متبادل وزیر دی، لومړنی برتانیایي سیاستوال دی چې د تیر کال په اګست کې د طالبان له واک ته رسیدو وروسته افغانستان ته سفر کوي. له ده سره په دې سفر کې د اپوزیسیون د نړیوالې پراختیا متبادل وزیر پریټ ګیل هم ملګری دی. وروسته له دې چې د برتانیې د بهرنیو چارو یوې کمیټې له افغانستان څخه د انګریزي ځواکونو د وتلو په اړه د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت په هکله راپور خپور کړ، اپوزیسیون پر واکمن ګوند او حکومت یې ډېرې نیوکې وکړې. په راپور کې ویل شوي چې له افغانستانه د ځواکونو ایستل ناورین او له خپلو ملګرو سره خیانت و. لمی افغانستان ته خپل سفر په دغه هیواد کې د بشري بحران موضوع ته د پام اړولو په خاطر یوه هڅه بللې ده. په نیمروز کې ټولې قاچاقي لارې د طالبان د حکومت له لورې بندې شوي. په دې اړه له غزني څخه زموږ د خبریال راپور واورئ.
د راپورونو له مخې په سلګونو تنو افغانانو غوښتل چې له افغانستان څخه بهر ایران هیواد ته له قاچاقي لارې څخه لاړ شي، خو ویل کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې پرېنښودل شول او مخه یې ونیول شوه. د افغانستان د بختر اجانس د راپور پر بنسټ د نیمروز پنځم سرحدي کنډک قمندان ملا محمد ابراهیم حاجي هیواد ویلي چې د نیمروز سرحدي منصوبینو ایران ته د انساني قاچاق ټولې هغه لارې چې غیر قانوني دي بندې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ د نوموړي په وینا چې د دغه کار څخه یې هدف دا دی تر څو د هغو هیوادوالو د سر او مال ساتنه وشي چې له هیواده بهر قاچاقېږي او هیڅ افغان ته د دې اجازه نه ورکوي چې په غیر قانوني توګه له هیواده لاړ شي. راپورونه ښیي چې څو ورځې مخکې هم لسګونو تنو کسانو غوښتل چې ایران هیواد ته د قاچاق له لارې لاړ شي چې د نیمروز ولایت د زرنج ښار د درېمې امنیتي حوزې د ځواکونو لخوا څخه بېرته راوګرځول شول او مخه یې ونیول شوه. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د ایران خارجه وزیر د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمن شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک د تصویبېدو په خبرګون کې اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک د اژانس د مشر نانډول راپور او د اسرایلو د دروغجنو معلوماتو پر اساس تصویب شوی چې اژانس سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملګرتیا له کمزوري کېدو پرته کومې پایلې نه لري. د ایران پر ضد د امریکا او د دریو اروپایي هیوادونو لوري تیار شوی پریکړه لیک د روسیې او چین د مخالفت سره سره د اټومي انرژي د واکمن شورا په غونډه کې تصویب شو. دغه پریکړه لیک ته چین او روسیې مخالف رایې، هند، لیبیا او پاکستان سپین رای او دیرش هیوادونو موافق رای ورکړي. د ایران خارجه وزارت د یاد پریکړه لیک تر تصویبې دا وروسته په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا، برتانیې، جرمني او فرانسې له لورې د وړاندې شوی پریکړه لیک تصویبې دا ورانوونکی، ناسم او یو سیاسي اقدام بولي او غندنه یې کوي. د بیانیې په دوام کې تاکید شوی چې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې د ګډې بیانیې پر اساس تهران د تخنیکي معلوماتو او همکاری او پترس کې خپل روغ نیت سرګند کړ او تمه و چې په مقابل لوري کې هم د اټومي انرژي او نړیوال اژانس هم په خپل واک بې پلوه او رغنده دریز غوره کول سره چې خپل د هیڅ ډول اندېښنو په نشتون اعتراف کړی و د پلټنو بهیر مثبت پایلې تایید کړې. د ایران خارجه وزارت ویلي چې اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې هم تل د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره رغنده همکاري کړې او د نړۍ په کچه دغه اژانس تر بل هر هیواد په ایران کې زیاتې پلټنې کړې دي، تر دې حده چې د ایران د اټومي فعالیتونو روڼتیا او شفافیت د نړۍ تر بل هر هیواد زیات دی. د ایران د خارجه وزارت بیانیه زیاتوي، لکه څرنګه چې مو مخکې خبرداری ورکړی و، د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د غیر عادلانه راپور او د تصویب شوی پریکړه لیک په غبرګون کې به کاننده ګامونه پورته کړو چې د پرمختللیو سانټر فیوژنو نسبېدا او د سیفګارد څخه بهر د لګول شویو کامرو بندېدا پکې شامل دي. دا دوه هم ځل دی چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس د اسرائیل د فشارونو په وجه د ایران پر ضد غیر عادلانه راپور وړاندې کوي او د ایران پر ضد پریکړه لیک د واکمنو په شورا کې تصویب کیږي. تر دې مخکې په 2000 میلادي کال کې هم د امریکا، برتانیې، جرمني او فرانسې په وړاندې او د اسرائیل د دباوونو په نتیجه کې د ایران پر ضد پریکړه لیک د اټومي انرژي د واکمنو په شورا کې تصویب شوی و.
د یونان محکمه د امریکا له لوري د ایران د تیلو د توقفولو فیصله بیرته واخیسته. د یونان محکمه چې تر دې مخکې د دې هیواد په سمندري حدودو کې د امریکا له لوري د ایران د تیلو د توقفولو حکم ورکړی و خپل فیصله بیرته واخیسته. یونان یوه میاشت مخکې د امریکا په لمسون د ایران په تیلو بار یوه لویه کښتۍ ونیوله او د دې هیواد محکمه امریکا ته د هغه د ورسپارلو فیصله وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواکونو د یونان د دغه غیر قانوني اقدام په غبرګون کې په فارس خلیج کې د یونان دوې تیلوړونکې کښتۍ ونیولې. د ایران خارجه وزارت د یونان د سفیر په احضارولو سره د یونان له لورې د سمندري غلا د درېدو او د ایراني کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د یونان استیناف محکمې د ایران د خبرداري په نتیجه کې خپل مخکنی فیصله بیرته واخیسته او د ایران د تیلوړونکې کښتۍ د خوشي کېدو حکم صادر کړ. په یونان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې د ایراني کښتۍ تر خوشي کېدو پورې به سلام مشورې دوام وموندي. د ایران سفیر احمد نادری په خپل ټویټر کې ولیکل توقف سوی تیل به بیرته ایران ته واپس کړای سي. رویټرز په دې اکله په خپل راپور کې لیکلی دی چې تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا او د یونان حکومت به د محکمې دغه نوی حکم ته غاړه کښېږدوي که یا.
پاکستان له ویست انډی سره د یو ورځني لوبو د لړۍ وړومبني سیالي وګټله. د ملتان د کرکټ په لوبغالي کې په شیوي دغه سیالۍ کې د ویست انډیز د لوبډلې کپټان نیکولاس پوران د ټاس یا پچې په ګټلو سره وړومبۍ د توپ وهنې یعنی بیټینګ فیصله وکړه. دغه ټیم په ټاکلو 500 ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې جوړې کړې چې 120 رنز پکې د اوپننګ بیټر شاهي هوپ لخوا جوړ شول. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ډیر محترم اوریدونکو، اوس هم د تهران او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو په پراختیا د هند لومړي وزیر تاکي ترنوان لاندې سیاسي تبصرې ته پام وکړئ. د هندوستان لومړي وزیر نریندرا مودی د ایران اسلامي جمهوریت سره د اړیکو په پراختیا باندې تاکید وکړ. هغه په نوی ډیلی کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو له وزیر سره په لیدنه کې په دې باندې په اشاره سره چې د کورونا وبا د هند او ایران د اړیکو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. هغه هیله وخودله چې د دې ستونزې په هوارېدو سره په ټولو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وغځیږي. د ایران اسلامي جمهوریت او هندوستان له تاریخي او مخ په وده اړیکو څخه برخمن دي او د دواړو هیوادونو د جګپوړو چارواکو تګ راتګ د دې خودنه کوي چې تهران او نیوی ډیلی په پوره ظرفیت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو په لټه کې دي، په داسې توګه چې د هندوستان او د ایران کلتوري، تاریخي او دودیزې اړیکې تل په سیمه کې د دوه اړخیزو اړیکو لپاره وتلې بیلګه بلل کیږي. د هندوستان د چارو کارپوه سروش امیری په دې اړه وایي، ایران او هندوستان د سیمې په کچه دوه مهم هیوادونه دي او بې له شکه چې په هر اندازې اړیکې پیاوړې شي د سیمو په حالاتو یې اثرات پیاوړي کیږي. په دې زمینه کې د افغانستان مسلې ته اشاره کولای شو. ایران او هند له پخوا څخه د افغانستان په وړاندې ګډ دریز درلودلی دی. حقیقت دا دی چې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه ییزه کچه د برصغیر سره د اړیکو د پراختیا په چوکاټ کې له هند سره د اړیکو د پیاوړي کولو په لټه کې دی، ځکه چې ایران باوري دی چې د سیمه ییزو اقتصادي اړیکو پیاوړي کېده په سیمه کې او په تیره بیا د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته کوي. په دې زمینه کې کولای شو له ایران څخه هندوستان ته د سولې د پایپ لاین غازي پروژې ته اشاره وکړو چې د پاکستان له خاورې څخه تیریږي. له دې نه علاوه د ایران جغرافیایي موقعیت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د پول په څیر دی او د نوې ډیلی لپاره یو بې ساري فرصت رامنځته کولای شي چې د افغانستان له لارې د منځنی آسیا لویو بازارونو ته لاسرسی وموندي. د بل خوا څخه د ایران اسلامي جمهوریت هم د هندوستان لوی بازار سره دلچسپی لري چې د متقابل سوداګرۍ په ترڅ کې د سیمې په کچه د اقتصادي رونق زمینه برابرولی شي. د دغو چارو تر ټولو مهمه پایله په سیمه کې د سولې او د ثبات پیاوړي کېده ده. د هندوستان د جواهر لال نیرو د پوهنتون استاد او د سیمې د چارو شنند په دې اړه وایي، د ایران سیاست په سیمه کې تل مثبت پاتې شوی او له هند سره د تهران ملګرتیا د هیڅ یو هیواد پر خلاف نه دی، بلکې په اوږده مهاله موده کې بې له شکه په سیمه کې د سولې او د ثبات له قایمېدو سره مرسته کوي. بې له شکه د ایران او د هندوستان د جګپوړو چارواکو لیده کاته د همکاریو د چټکتیا سبب ګرځي. د تهران او نیوی ډیلی ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د خو ظرفیتونو سره سره د هندوستان حکومت په عملی ډګر کې خپل وعده نه پوره کوي او یا هم دوه اړخیز طرحې په ډیر ځنډ او سستۍ سره پلي کوي. د دې تر ټولو غوره مثال د چابهار د بندر پروژه او افغانستان سره ترانزیتي اسانتیاوې دي. دغه مسله تر یوه حد پورې د اړیکو د پراختیا په هکله د هندي چارواکو ویناوې شکمنې کوي. دغه بهیر په اوږدمهاله موده کې کولای شي په سیمه ییزه کچه د هند پر رول منفي اثر او اغیزه وکړي، په داسې توګه چې د هند سیالان په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د هندوستان په سمندر کې د پام وړ نفوذ ترلاسه کړي دي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. ایزانو یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو ته پام را غواړو. د تهران رادیو مازخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوي له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نهه بجې او د پاکستان په لس کم نهه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د پروګرام په دوام کې زموږ سره ملو وسی. لدی ورسته به د روغتیا په زړه پورې خبرونه تاسو ته وړاندې سي چې پکښې تاسو ته روغتیایي معلومات وړاندې کیږي. له هغه وروسته به هم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ویناوې تاسو ته وړاندې سي او بیا به له هغه وروسته از موږ خبرونه ختم سی او موږ به هم ستاسو له حضور رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps از موږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولای سئ دلته د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه از موږ سره شریک کړئ. همدارنګه که کومه رادیویي خبرونه تاسو له لاسه ورکړی وي، په دغه ایډرس سره تاسو کولای سئ د مخکنیو ورځو پروګرامونه هم واورئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو، زموږ سره ملو اوسئ د پروګرام تر پایه پورې.
د روغتیا مجله. گرانو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د روغتیا د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په روانه خبرونې کې به تاسو ته د غوددو پورې د اړوندو ناروغیو د نښو نښانو او لاملونو په اکله معلومات درکوو. عزیزانو یادونه کوو چې په دغه خبرونه کې وړاندې شوي معلومات د ډاکټر د تشخیص ځای نه نیسي او د خپل سری درملنې په موخه نه دي. که تاسو ته د ناروغیو له کومو نښو سره مخامخ شئ نو باید سملاسي ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو اوس هم پام وکړئ دغه پروګرام ته.
رنوریدونکو، د بدن داخلي غده داسې هورمونونه تولیدوي چې کابو په ټولو حجراتو، اندامونو او د بدن په ټولو کړنو اثر کوي. هیپوتالاموس، هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید، ادرنال او تناسلي سیستم د بدن د داخلي غدو څخه دي. که څه هم پانکراس د هاضمې له سیستم سره تړاو لري، خو د هاضمې د انزایمونو د تولیدولو له امله د بدن د هورمونز د تولیدونکي په سیستم کې راځي. هیپوتالاموس چې د مغزو په ښکتنې برخه کې پروت دی، د بدن د داخلي غدو او د عصبي سیستم ترمنځ اړیکه جوړوي او هیپوفیز غده کنټرولوي. په تیر پروګرام کې مو د هیپوفیز د کمکارۍ په هکله خبرې وکړې، خو په دې نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د هډونو د کمزوري کېدو یا د خالی کېدو د لاملونو او نښو په هکله معلومات درکړو. اوستیوپوروسس یا د هډونو خالی کېدل داسې یوه ناروغي ده چې له امله په هډونو کې کیلشیم او فاسفیټ او نور منرلز چې هډوکي مضبوطوي له منځه ځي. هډوکي کمزوري کوي چې په معمولي شانت فشار او دباو سره ماتیږي. البته د هډوکو د نرموالي او د هډوکو د خالی کېدو ترمنځ توپیر شته دی. د هډوکو نرموالی یا اوستیومالیشیا ته د چې د وټامن ډي نشتوالي ته ورګرځي هم د هډوکو د نرمېدو سبب ګرځېدلی شي، خو دغه ناخوالي د وټامینونو په استعمال سره ښه کیږي. خو د هډوکو د خالی کېدا یوه اقتصایي ناخوالي ده چې اکثره په زیات عمر لرونکو کسانو کې لیدل کیږي. د هډونو د خالی کېدا ناخوالی ړومبی پړاو کې هیڅ نښې نه لري او ورو ورو پرمختګ کوي تر دې چې د هډونو د ماتېدو سبب ګرځي. خو دغه ناخوالی اکثره د ملا د مهرو او د ورنونو د هډوکو د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
عزیزانو، په دغه ناخوالی کې د بدن هډوکي په دوامداره توګه د زورتیا په لور ځي، خو بیا رغونه یې نه کیږي. اکثره هډوکي د 40 کلنۍ او 30 کلنۍ ترمنځ پیاوړي کیږي او تر 40 کلونو وروسته دغه بهیر درېږي. کله چې هډوکي خپل کمزوري حالت ته ورسیږي، نو بیا د هډوکو د خالی کېده د ناخوالي تشخیص کیدونکی دی. دا په دې معنا ده چې په ځوانۍ کې دغه ناخوالي د تشخیص وړ نه دی. د دې ناخوالي لامل نه دی څرګند شوی، خو ځینې داسې دلایل شته چې ورسره د هډوکو د خالی کېدو د ناخوالي د رامنځته کېدو خطر زیاتېدلی شي. په میرمنو کې د استروجن کموالی چې اکثره د یایسګي یا د عادت تر بندېدو وروسته رامنځته کیږي، هم د اډوکو د خالی کېدو ناخوالی رامنځته کولی شي. له دې نه علاوه د بدن د داخلي غدودو او د هورمونونو نقصان هم دغه ستونزه رامنځته کولی شي. له دې جملې څخه د ټیسټاسترون د هورمون کمیدا او یا هم پاراتاید او کورتیزول زیاتوالی ته اشاره کولی شو. نور داسې ثانویه لاملونه هم شتون لري چې د هډوکو د خالی کېدو خطر رامنځته کولی شي، لکه روماتولوژي ناروغۍ، د پښتورګو ستونزې، د پړسوب ضد استرویدي درملې، یو شمیر جینیټیکل ناخوالی لکه د ماتېدونکو هډوکو وراثتي یا جینیټیکل ناخوالی او داسې نور.
ګرانو مینوالو، د ژوند ناسالمه طریقه هم د هډوکو د خالی کېدو ناخوالی رامنځته کولی شي. د مثال په توګه د سیګریټو څکا کول، شراب څخل او سپورت نه کول، ځکه چې په یادو مواردو کې د بدن وزن زیاتیږي او ورسره هډوکي کمزوري کیږي. منظم او پرله پسې سپورت او ورزش، په ویټامین ډي او کیلشیم بډای خوراک او لمر اخیستنه د هډوکو د خالی کېدو د ناخوالی د رامنځته کېدو مخنیوی کولی شي. البته یادونه ضروری ده چې له دې مخکې داسې فکر کېده چې ګنې چای او کافی هم دغه ناروغي رامنځته کولی شي، خو د نوو موندنو پر بنیاد کافین لرونکي څښاک لکه چای د هډوکو له کمزورتیا سره هیڅ تړاو نه لري. اکثر ناروغۍ د پیدا کېدو سره سم خپل نښې نښانې څرګندوي، خو د هډوکو د خالی کېدا ناروغي هیڅ نښې نه لري تر دې چې د هډوکو بیخ یې استلې وي او د ماتېدو سبب یې وګرځي. په دې خاطر دغه ناروغۍ ته خاموشه ناروغي هم ویل کېږي. اکثره د دې ناروغۍ له امله د لاس د بند یا مړوند او د ټوټي او یا د ملا د مهرو هډوکي ماتېږي، خو دغه ناخوالي په یادو هډوکو پورې محدوده نه ده او د بدن نور هډوکي هم ماتولی شي. اکثره د لاس د بند او د ټوټي هډوکي تر غورځېدا وروسته ماتېږي، خو د ملا مهرې له کوم لامل پرته ماتېدلی شي او په ملا کې د سخت درد لامل ګرځي، په دې توګه چې د ملا تیر ورسره کګېدلی شي. په ځینو مواردو کې په یو اتروشي سره او یا د یو معمولي شان وزن په پورته کولو سره د ناروغ د ملا مهرې بېځایه کېدلی شي.
د هډوکو د خالی کېدو د ناخوالي د کچې د څېړلو په نتیجه کې معلوم شوی چې له 500 کلونو بره 40 سلنه نارینه او 500 سلنه مېرمنې یو ځل د دې ناخوالي له امله هډوکي ماتې شوي دي. په دغو ناروغانو کې د ملا د مهرو او د ټوټې د هډوکو ماتېده تر ټولو زیات پېښېدونکې دي. د ټوټو ماتېده په ښځو کې د نارینهوو په نسبت زیات لیدل شوی. ځینې څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان په جینیټیکل توګه د هډوکو د خالی کېدو په ناخوالي اخته کېږي. دا په دې معنا دی چې یو شمېر کسان یا د مور او یا هم له پلار څخه دغه ناروغي په ایرس کې ورته رسېږي، خو سره له دې دا په دې معنا نه ده که د یو چا مور او یا پلار د هډوکو د خالی کېدو په ناخوالي اخته وي، هرومرو به هم د دوی اولادونه هم اخته کېږي. د هډوکو د خالی کېدا ناخوالي د ډي ای ایکس ای په سکن او اکسرې سره کتل کېدلی شي. دغه ازمایش اکثره د ملا په مورو او د لاس په بندونو ترسره کېږي. د یاد ناخوالي په ډیر سختو حالاتو کې هډوکي په اکثرې کې نازک ښکاري، خو د ملا د مهرو په ماتېدو سره سره نخا ته کوم زیان نه اړوي. د ډاکټر د دې لپاره چې د ناروغۍ لامل ورته څرګند شي د تایرایډ ازمایښت هم ترسره کوي تر څو په بدن کې د هورمونونو کچه وڅېړي.
نوموینوالو ډاکټر د ناخواله د لامل ل پیدا کولو ورسته د هغه د درملنې لپاره اقدام کوي. که څه هم د هډوکو د خالی کېدا د ناخواله پوره پوره علاج کیدونکې نه ده، خو په وختي تشخیص سره د پرمختګ مخه نیول شي تر دې چې ناروغ کس د وخت په تیریدو سره خپل سلامتی ترلاسه کړي. بیسپوس فونیټ درمل د دې ناروغۍ د علاج لپاره کارول کیږي. په دغه درمل سره د ملا د مهرو او د ټوټو د هډوکو د ماتېدو خطر له منځه ځي. ویټامین ډي او کیلشیم خو بیخي ضروري دي. هغه مېرمنې چې یا ایسه شوي یا یې د عمر په زیاتېدو سره میاشتنی عادت ختم شوی وي د استروجن درمل ورکول کیږي، خو په اوږد مهال کې د استروجن درمل نور زیانونه هم رامنځته کولی شي. د هډوکو د خالی کېدو د ناخوالي که د زیاتې مودې لپاره له درملنې پرته دوام وکړي نو بالاخره د ناروغ د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي. دې سره ناروغ د حرکت توان له لاسه ورکوي او په تېره بیا په زیات عمر لرونکو کسانو کې د هډوکو ماتېده او په بستر کې پاتې کېده نورو ناروغیو ته هم لار هواروي. دې ټکي ته مو پام وی چې سپورت یا ورزش د هډوکو په جوړېدا کې ډېر رول لوبوي. په تیر بیا درانه ورزشونه کولی شي د هډوکو د پیاوړي کېدا سبب وګرځي. په دغه ناخوالی اخته کسانو ته ورزش له هر څه ډیر ضروری دی. همدارنګه ناروغه باید له سیګریټو او شرابو څخه ډډه وکړي او سالم خواړه وخوري.
عزیزانو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د خوښي وړ ګرځېدلی وي. نو موږ حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه لري. محترم اوردونکو، په نانې خبرونه کې زمونږ لامینه او اخلاص سره ګډه ګډه سلامونه او باندې د دیو زال بیا ز جمیل بنگش لخبل محترم ملګری
علی اصغر عبید السلام
تاسو خدمت ته حاضر شوی او چې د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت د کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د وینا پاک لارتا پروګرام وړاندې کړو. هیله چې د اوریدو فرصت ولري او مونږ ته په دې حق لا خپل نظرونه هم راولي کې parstoday.com/PS.
هر کال د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کلیز پورت د هغه مخلص شاگرد او صالح زایناستی آیت الله خامنئی د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په حق له خبرې کوي او هغه دومره د ملکوتی روح بیانوي چې د ټولو خلکو زړونه ځان ته جلبوي. بزرګوار امام د اسلامي جمهوریت روح دی. کچیر دغه روح له اسلامي جمهوریت څخه واخیستل سي او له بې پامۍ سره مخ سي نو په دیوال باندې د انځور پشان پاتیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د درېجشمې کلیزې په مراسمو کې آیت الله خامنئی لومړی د خپل زړه خوږېدا ته اشاره وکړه او وی فرمایل په امام خمینی رحمت الله علیه پسې مې زړه خوږېږي او د دغه ګرم محفل لپاره چې هر کال د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په سپیسلی حرم کې جوړیږي د خدای پاک شکر باسم چې روان کال بیا هم دغه ګرم او له معنا ډک محفل جوړ سو. ایزانو زموږ نننی بحث زموږ د بزرګوار او د ګران امام د شخصیت د اړخونو پاک لدی. هر چی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم ازم.
ایزانو د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی له نظره امام یوازې د پرون ورځې امام نه دی، د نن ورځې امام هم دی او د سبا ورځې امام هم دی. زمونږ ځوان او زیر نسل چې ټاکل شوی دا چې دغه انقلاب د دوهم ګام ملي او انقلابي مسولیت پر غاړه واخلي او د هیواد راتلونکي اداره کړي یو حقیقي نرم اوزار ته ضرورت لري. د دې لپاره چې وکول شي د انقلاب لاره په سم ډول کچ کړي چې د انقلاب دغه لاره به ایران او د ایران ملت وړو څوکو ته ورسوي و ډاډمن او جامع نرم افزار یعنی سافټویر ته ضرورت لري چې وکول شي لاغه سره مرسته وکړي. دغه نرم اوزار چې ګړندواله وکول شي مرسته کوونکی کیدی شي او حتی په ځینو وختونو کې بدنون را مرسته کوونکی هم کیدلی شي. هغه د امام خمینی له درسونو څخه دی داسې درسونه چې هم د امام خمینی رحمت الله تعالی په وینا او هم یې په سلوک او کړچار کې لټولې او موندلی شو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی له شخصیتی اړخونه په دې ډول خاک سارے سره بنئی چې داغه د مهذب او پخپله د جوړ کړي شوی روح بیانون کړي. هغه فرمای په حقیقت کې د انقلاب اوسنې نسل په تیر بیا زمونږ ځوان نسل زمونږ ګران امام په سم ډول نه پیژني نه درکې امام خمینی په عظمت نه پوهیږي. امام زما په شان له حقیر سړی سره تشبیه کوي. په داسې حال کې چې ډیر زیات واټن شته نجومی واټن دی. امام به د ایران مقام لوړو څوکو ته ورسوي. آیت الله خامنئی امام خمینی د انقلابونو د تاریخ د انقلاب تر ټولو ستر مشر و بالا او د ایران لا اسلامی انقلاب سره د پخوانی شوروی د انقلاب او د فرانسې د ستر انقلاب یعنی د اوس مهاله وخت د دوو سترو انقلابونو په پرتله کولو سره وویل دغه دوه انقلابونه یعنی د فرانسې انقلاب او د پخوانی شوروی انقلاب دواړه د خلکو په وجه بریالي شول. خلکو دغه انقلابونه بریالیتوب ته ورسول خو کله چې دغه انقلابونه بریالي شول خلکو ته هیڅ رول ورنکړل شو او خلک څنګ ته کړی شول. نتیجه دا شو چې د فرانسې او د شوروي دغه دوه انقلابونه په چټکتیا سره له خپلې لومړۍ لارې منحرف شول.
د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره له نورو انقلابونو سره د اسلامي انقلاب اصلي تفاوت د معنویت شتون او د انسان مادي او معنوي ضرورت ته پام کول دي. هغه حضرت فرمایي د ایران اسلامي انقلاب د خلکو په ګډون او د خلکو په جسم او روح سره بریالی سو خو د انقلاب له بریالیتوب وروسته خلک څنګ ته شوي نه دي. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب څخه 500 ورځې وروسته یعنی دوه میاشتې بعد عمومي ولسي ټول پوښتنه رامنځته سوه او د ایران خلکو اسلامي جمهوري نظام انتخاب کړ. له هغه ورځې څخه تر نن ورځې پورې هم چې 23 کلونه تیر سوي دي په ایران کې کابو 500 انتخاباتونه ترسره سوي دي او خلک په ډګر کې شتون لري، مسؤولان انتخابوي او رای ورکوي. د انقلاب استرتوب دا دی. امام خمینی رحمت الله علیه دا ډول انقلابی مشر و.
ایزانو د ایران د مسلمان ملت شتون د اسلامي انقلاب د بریالي دو پریکنده عامل و خود امام خامنئی په باور هغه قدرتمن لاس، هغه د وسپنه پشان شخصیت او هغه ډاډمن زړه، هغه د تور پشان ژبه چې وتوانی ده د بیلابیلو پرګونو میلیونونو انسانان ډګر ته ورننه بسي، هغه په میدان کې وساتي او لا هغه څخه ناهیلی او نا امیدی لري کړی، هغه ته د حرکت کولو اړخ وروخی دا ستر امام او دا ستر خمینی. آیت الله خامنئی د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لا معنا او نغزو ډکا مشری د مبارزې په میدان کې ټاکون کې وبله په دې ډول چې په بیلابیل وختونو کې د ټول پښتنې تر سره کول او اسلامي حکومت ته رائے ورکول او د سپیشلی دفاع په وخت کې لا انقلاب ضد کسانو سره مقابله کول او حتی د وصیت لیک په لیکلو سره خپلې مړینې ورسته دنده ټاکلې وه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ټول بریالي دوبونه د هغه شخصي خصوصیتونه او له خدای سره د هغه د خالص ارتباط له کبله غاڼي او باوري دي. اولن پاک او پرهیزګار وو، امام یو شخصیت وو او د کلمې په حقیقي معنا تقوا لرونکي پرهیزګار او پاک وو. د احمد اچ د مانویت او د عرفانی حالات او خوند وو، د مانویت خوند وو، د عرفانی حالات او خوند وو، د روحي مهربانه خوند وو. امام خمینی د آداب او صلا او شرح حدیث او د عقل او د جهل پشان کتابونه تقریبا په ځوانه یا په منز عمر یعنی په څلوېخ کلنۍ کې لیکلي وو. امام د حماسی او د عرفان ترمنز واقع وو، هم حماسا رامنس تکون کې وو، هم یې معرفت او معنویت درلودو. لا اخلاقی پلوه د کلمې په حقیقی معنا زړور وو، حکمت او عقلانیت یې درلودو، د محاسبه کولو خاوند وو، لا محاسبه پرته کار نه کوو او هیڅ اقدام یې نه کوو، هیڅ کله ناهیلی نه کیده. د کلمې په حقیقی معنا د صداقت خاوند وو، صادق یعنی ریختونه وو، هم له خدای سره صادق وو او هم له خلکو سره ریختونه وو. خپل ژمنې او خپل تړون یې بیا پای ته رسو او ورته پای بند وو. ډیر منظم او وخت پیژان دی وو او په حقیقي معنا د توکل خاوند وو. الهي ژمنه یې منله او د خدای په ژمنه یې ډاډ درلود. دا د امام خمینی شخصي خصوصیت نو.
آیت الله خامنه‌ای د امام خمینی د ټولو فعالیتونه بیخ بنای قیام الله و بلله او زیاته اکړه قیام الله تل یو شان نه دی، لیکن په دوی ټولو کې د قیام الله هدف له یو شي څخه زیات نه دی او هغه د حق او د عدل قائمول او د معنویت دودول دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره د مبارزې په پړاو کې د امام خمینی رحمت الله علیه حرکت او لارې څو مهمې ټکي لرلې. هغه له خلکو سره صریح و او په خلکو باندې اعتماد درلوده، د خلکو د هڅو قدرونه کوله او د خلکو زړونو ته هیله ورکاوه. په خپلې سیاسي بېلګه کې له یو بل سره په ظاهره متناقض دوه ګونوالی رامنځته کړل. غوښتل یې چې د ډیرو خلکو له حالاتو خبر سي او آیا هغه مکتب او بیلګه چې امام خمینی پلان کړه او بنسټ یې کښېښوده تحقق موندلی دی. په دې اړه د رهبری معظم مقام فرمایي، هغه ځواب چې زه یې ورکوم په ایران کې په حقایقو کې د دقت او د اطلاعاتو په وجه دی. زما ځواب دا دی چې وایم موږ په دغو ټولو ډګرونو کې ستر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي، خو کم ناکامۍ مې هم نه دي درلودلې. هم مو پرمختګ درلودلی دی، هم کمزورتیا او هم مو ناکامۍ درلودلې ده. دلته هم زموږ امام حکیمانه لارښوونه کړې ده. په همدغه مورد کې هم د امام لارښوونه زموږ سره مرسته کوي. امام د خپل عمر په آخري کال کې د شهیدانو بچیانو ته په خطاب کې یوه وینا لري. امام رحمت الله علیه دا ډول وایي، استاسو کارنامه، استاسو له هڅې او استاسو له سرشندنې او هلو ځلو سره اړه لري. هر څومره چې هڅه وکړئ، هر څومره چې مجاهدت وکړئ، نو نتیجه به یې ترلاسه کړئ. دا د امام فرمایش دی. په نننۍ دنیا کې ژوند د ارادې په ښوونځي کښې ژوند دی، د ارادې تابع دی. هر ځای چې د ایران ملت او چارواکي په قوي ارادې سره ډګر ته ورننوځي بریالیتوب ترلاسه کوي. هر ځای کې چې اراده سسته سي، هڅه کمه سي، نو شاتګ ترلاسه کیږي.
دوستانو د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود یادونه وکړه. د دښمن پراخه جبهه د اسلامي انقلاب له لومړۍ څخه ډګر ته ور داخله شوه. دلیل یې هم له ظلم او بې عدالتۍ سره د اسلامي نظام مخالفت دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ذات چې وایي له ظلم او استکبار سره مخالف دی، په طبیعي ډول ظالم او مستکبر نظام سره مخالف کوي. آیت الله خامنه ای له لویدیځو نظامونو سره د اسلامي نظام د ژوند د سبک یا سټایل او د تفکر ترمنځ د سرحد واټن رامنځته کول د امام په اصلي مسایلو کې وبلل او په دوام کې زیات کړه. د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یو ستر امتیاز دا و چې ملت یې د مقاومت له مفهوم سره بلد کړ. په ډیرو موردونو کې ملت په یو کار پسې دی خو د مقاومت قدرت نه لري. کله چې دباو راځي شاتک کوي. امام خمینی ایران ملت پر دې ډول جوړ کړ، په دې ډول یې پیاوړی کړ. مقاومت او دریدل یې دغه ملت ته پیچکاری کړ. نو ځکه خو د ایران ملت نن سبا په بشپړه ډول یو مقاوم او بشپړه پیاوړی او مستحکم ملت دی.
آیت الله خامنه‌ای د دشمنانو هیله د رواني دباو له لارې هیواد ته گزار ورکول او غلطو او تیروتلو ولسی اعتراضونو ته هیله لرل وباله او وی ویل د انقلاب په لومړیو کې ژمنه کاوه چې د ایران د اسلامي جمهوریت به له شپږو میاشتو څخه زیات عمر نه وکړي او نسکور بسي. کله چې دغه شپږ میاشتې تیرې سوې، شپږ میاشتې نور یې تمدید کولای او ویل یې شپږ میاشتې نورې. دغه شپږ میاشتې له شپږ اتیا میاشتو ور واوښتئ. د ایران اسلامي جمهوریت چې هغه ورځ یوه نری نیالګۍ وه، نن سبا یوه ستره او جړه لرونکې ونه جوړه سوې ده. ایران ورځ تر بلې قوي سوی او قدرتمند سوی. د هغوی محاسبه غلطه وه، اوس هم غلطه ده.
ایزنو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لویاو مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.